په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د هغه امنیتي مامورینو پر ضد به قانوني چلند وکړي چې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې په ناغېړۍ مجرم وپېژندل شي. کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري د داسې پیښو د زیاتېدو سبب ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونه په هیواد کې د ورزش د راتلونکي په اړه اندېښنې راپیدا کوي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستاني او امریکایي چارواکو له وروستیو لیدنو وروسته د دواړو خیزو اړیکو په برخه کې خوشبیني ښودلې. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې نن په درو جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پیکینګ کې د افغانستان سفیر وایي چین غواړي چې په خپل خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. افغان سفیر جانان موسازی نن پنځشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې د چین له لوري د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو هدف د دوه هیوادونو د پوځي همکارۍ په لړ کې په افغانستان کې د القاعده او داعش پر ضد مبارزه وبلله. شاغلی موسازی هم دراز ویل چې افغانستان له چین څخه غوښتي چې افغان امنیتي ځواکونو ته جنگي هلیکوپټرونه ورکړي. د دې په وینا چین افغانستان ته د جګړې له میدانه د ټپیانو د لیږلو لپاره د دوو ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتر لشه شپږ وشتنه پکې ووژل شول پکله کوي غندلې. شاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشت برچی د خونړیو حملو په اړه وویل.
تورستان وحشی و حامیان آنها باید بدانند
وحشی تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي او قوت او ملي یووالي ته زیان نشي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نشي.
از خاک و مردم افغانستان را متلاشي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار د دشتي برچی په پرونی حمله کې لشتر لشه 15 تنه وشل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په درو جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یوولس سرتیري وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنځشنبه وشوه 14 نور سرتیري ژوبل شوي دي. له دې سره په یو وخت تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پرې پوسته د طالبانو په برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. لبل خو په جوزجان ولایت کې د یو خصوصي شرکت شپږ ساتونکو وژل شوې دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینس کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکو ووژل شول. په یو بل خبر کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت پر تولک ولسوالی برید کړی دی. د تولک ولسوال سلیمان یوسفی آزادی رادیو ته وویل شاوخوا 300 وسلوالو طالبانو نن ماسپښین 3 بجې له دوو خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونکړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بیل تورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې وویل افغان پناه غوښتونکو مه بیریشئ او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مه کوئ. د دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مشر او د استراري مرستو همغږون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتیدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنۍ مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځېنی سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا لپاره خپل مرستې فوراً زیات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه. پامپیو پرون په اسلام آباد کې د هند سیمایز سیال پاکستان له چارواکو سره له خبرو وروسته نیو ډیلی ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نیو ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمار لا سیتیرامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتی مسلو خبري وکړه. او ایران وای که روسیا، چین او اروپایی قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونکړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیره لوړه پیمانه بیرته پیل کړي. د خبرداري د ایران د اتمی انرژي د ادارې له لوري ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمالوندی له قول خبر ورکړ چې ویلي دي که زمو شریکان د اتمی تړون ته شاکري، موږ به بیرته اتمی پروګرام پر مخکینه کچه نه بلکې تر هغه زیات په یو پرمختللې بڼه پیل کړو.
خبرنه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي مامورینو په وړاندې به قانوني اقدامات وشي چې د کابل د وروستیو دوه انتحاري حملو د مخنیوي د ناغېړې په برخه کې ملامت شي. د کورنیو چارو وزیر خغلی رحیمی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان خلکو ته او د نورو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
بخنه غواړم د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی څرګندونه وي په دې اړه وروسته د څرګندونه په یو ریپورت او ځنګړې مرکه کې دراورو. دا به مو وری چې ورزشکاران اندېښنه لري او وایي چې که په ورزشي کلبونو او لوبغالو باندې بریدونه کیږي نو د دوی لوبي به متاثر شي. په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک
بيخي نا امید دي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول دي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ هم نتي تدابیر نه لري.
دا پرونیو حملو په قربانیانو کې خبرنگاران هم شامل دي. دا خبريالانو د خوندیتوب د کمیټو اندېښنې هم در سره شریکو. که وختو زین نور ریپورتونه هم لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر لاغت څرګندونه مو هم خبرو چې وای په افغانستان کې روانې شخړې، طبي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې دغه هیواد کې دننه د بې ځایه شو لړۍ لا هم دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیری ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې شپږ ویشتنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي برخو کې د مدیریت کمزوري د داشن پیښو د زیاتېدو جدي سببونه دي. اکرام الله اکرام له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تیری ورځې د پرلپسې انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوې او که هر امنیتي چارواکی په دې پیښه کې په ناغېړې تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعې ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شوه چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشتنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د پلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون، د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون 15 نفر ټپیان لرو.
خغلی رحیمی وای په سیمه کې دوهم انتحاری حمله هغه محل رامنځته شو چې امنیتی ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمې ته ورسیدل. داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډلې دغه حمله مسولیت منلې ده. دغه وسلوال ډلې له دی وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حمله مسولیت په غاړه اخیسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلی چې خاغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د ترنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه محل رامنځته شو چې یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وختي خپلم رسیدم اونجا وضعیت قسم
محمد حسین ظفری يم زه چې کله سیمې ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر ډیر خلک په زمکه پراته وو.
نوم مغلون سرور سینجا آمده
زمانو غلام سرور دیس مونږ درې کسان ټپیان دي یو معلم چې لاسې پرې شوی او دوه د ماما زمن میچې یو زما زوم هم دی.
د کابل خار د قلې ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتر افغان شیاګان واستوګنځیونه دي دا لومړنی حمله نه ده. لدی وړاندې هم د تیر المریزي اسد میاشتې په سلور رښتمه نیټه په یاد سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حمله لقبل سلور درشتنه وجل شول او لک تر لګ شپږ 15 تنه ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوی چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. لډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
مدیریت ځای دی بے تنادی تبوت دی خپل غزای په سلامه توګه سر ته نه راځي. نو استخبارات مامورین یا جګوی نه د نور مسولین
د کورنۍ چارو وزارت مرستيال وای نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمیر سنځ منی خو وای چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل خار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. سو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل خار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستيال نصرت رحیمی سره اکرام الله اکرام یو مرکه کړی ده او د مرکه په ترڅ کې لنموړي پختلی په داسې حال کې چې د محرم د میاشتې په مناسبت د ځنګلو مذهبي مراسمو لپاره باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. که دا ډول بریدونه دوام ولري د دغه مراسمو د امنیت په اړه څومره ډاډ ورکول شي؟ خغلی رحیمی وایي
لا بد مرغه د افغانستان د خلکو د حکومتونو هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو پر ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو حکومت مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره چې دغو د امنیت ټینګښت موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدغه اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو په هلته ډیری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي.
دقیقا دغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د همدغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ همدغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې تکرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اصلا ملامت سوق دی په داسې حال کې چې په ششدره کې کومه پیښه وشوه لاغې نو وروسته افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل چې خبر اعلان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پریښودل کیږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت سوق ګڼئ خبر اعلان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و چې د پرونیو دوو پرلپسې انتحاري حملو په اړه یې څرګندونې کولې. د ښاغلي رحیمی په څرګندونو کې مو واورېدل چې کله ناکله ژورنالیستان د امنیتي پیښو پر مهال هڅه کوي چې د تصویرونو د اخیستو او مستقیمو رپورټونو د ورکولو لپاره زر د پیښو ځای ته ځان ورسوي چې دا دوی له خطر سره مخ کوي. د خبریالانو د کمیټي البته د دفاع کمیټي او د خبریالانو ځینو نورو مدافع سازمانونو په دغه وروستي برید باندې اندېښنه ښودلې ده چې پکې خبریالانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. دوی هم له خبریالانو او هم له امنیتي ادارو غوښتي چې د پیښو پر مهال باندې دي د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو په هیواد کې د ورزش راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي. د دې کمیټې مرستیال باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې ښکیل نه دي خو دا څووم ځل دی چې د مخالفانو لخوا په نښه کیږي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دی وی د هرې سیالۍ مخکې اړونده حوزې په جریان کې اچول کیږي خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره له دې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسؤلیت ګڼي وایي چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپل هیڅ ډول حادثې نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچي سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالي او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالي او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حملې شوې دي. د تېرې روژې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالي کې دریو پرلپسې حملو 8 کسان ووژل او نږدې 13 نور یې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تېر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې پلې حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالي ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل لو 15 نورې ټپیان کړي وو. په 1393 او 1394 کلونو کې بیا په پکتیکا کې د والیبال لوبغالي د خونړیو حملو شاهد وو. د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د والیبال په لوبه کې چې د سلګونو مینوال لوخه بدرګه کېده، د چاودیدونکو موادو ډک موټرسایکل ته انفجار ورکړل شو. دغې حملې 10 کسان وژل او 13 نور یې ټپیان کړي وو. لدی یو کال وړاندې بیا په همدې ولایت کې د والیبال په یو ټورنمنت کې انتحاري حمله و 50 کسان وژلي وو. دغه پر لپسې حمله یو شمېر افغان لوبغاړي هم مندښمن کړي دي. لدی ډلې محب الله امرخیل او محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو او لوبغاړو هدف ګرځول د دوی پر روح او روان بد اغیز کړي دي او د دوی فعالیتونه لزند سره مخ کوي.
مونږ کله کولای شو چې وضعیت خراب دی افغانستان ان امنی مونږ کله کولای شو چې ټیم جوړ کړو یا خپل تم جای ته مونږ کوم ځای کې ورزش کوو غته کله تلای شو چې وضعیت خراب وي.
خپل داسې مینه مونږ ته بساین نه هر ځکه جنگ د هریان دی هیڅ څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه راشي هلته کښېني هغه ورزش وکړي یا ورزش ته کښېني. نو حکومت نه هم دا تقاضا ده چې د ورزش په هر رسته کې باید ډېر همکاري مونږ ته وکړي امنیت راولي.
ښاغلی امرخیل وایي د جنګ ښکېلو خواو ته ښایي چې د ملکي وګړو په تېره بیا د ورزشکارانو د ژوند خوندیتوب ته چې ډېر ځله په خپلو بریاوو سره د افغانانو د خوشحالۍ لامل ګرځېدلي او د هېواد نوم یې روښانه کړی پاملرنه وکړي.
اوس په د کابل د پرونیو انتحاري حملو په اړه د څو تنو کابل خاریانو نظریات واورو.
کومه حمله چې کوي دا ټول وحشیانه حمله دي او ضد اسلام دا کار دا چې دوی کوي دا خو ورزشګاه ده لکه دې نه مخکې چې په یو پانتون کورس ول چې باغې کې دغه یو انتحاري وشولو نو دا ضد اسلام دا کار نه دي. دا ټول چې دغه خلک کوي کې دا کشپی ارګانونه ډېر زیرک وسی ترغو وکولای شي پوه شي دغه حمله مخنیوای مخکې له مخکې نه دي دوی وکړي.
دا سر سی خبر دغه ټول کار دولت امریکا نه چنده کار دا له سر دا سه عمل چې هغه انسان نه دا مسلمان نه دا ولې دا موږ ورزشکاران له بینه وزي ولې موږ ځوانان له بینه وزي دا موږ دا څنګه نه وړو موږ دا سولا غوړو ټول دا نه دا اپیاد غوړو موږ دا نه سولا غوړو چې دولت موږ امن 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 راشي لاوري موږ ته هو دا واقع تکرار نشي دا ولې تکراریږي
دا خو ظلم د زیاتۍ د داسې خو یې ناروا کارونه دي. دا خو جایز نه دي مسلمانۍ کار خو دا نه دولت باید د دو خلکو مخنیوی وکړي او خامخا خو بس د چا به ورسره لارې نیسي چا لار نه یي دغه شان ته چېرته راتلی
اوس هم د کډوالو ستونزه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کډوالو لړۍ دوام وکړي. فریبا ظاهر یې په اړه جزئیات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سویو سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندې او ورسره پلاوی چې د سه‌شنبه پر ورځ کابل ته راغلی وو له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندې د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندې له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري طبیعي پیښې اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورني بې ځایه سوی لړۍ دوام وکړي. د ګراندې په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوی ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوی په ډله کې دی ویلي چې په افغانستان کې ورځنی وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګراندې او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال څلور اشاریه دوه میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي کډوالۍ طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکایي او هندي چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراخولو په هدف نن په نوې ډیلی کې خبرې کړي. په دې اړه چې دوی په هندوستان کې پر کومو مهم موضوعاتو غږیدلې، ملالۍ بشیر تفصیل اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لویو دواړو ډیموکراسیو په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخې کړې او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکی نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. متیس خبریالانو ته د نوې ډیلی په لاره وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پومپیو پاکستان ته سفر درلود. هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي. پاکستان دا تورونه ردوي. امریکا او هندوستان د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دوو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې خبري کنفرانس ته وویل، موږ به په دې اړه ګډ کار ته دوام ورکړو چې هندوستان زموږ لومړی او لوی دفاعي متحد وي، څو خپلې اړیکې هغه اندازې ته ورسوو چې له نږدې متحدانو او شریکانو سره وي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بي پيلوټو الوتکو هغه ډول پیرلو ته لار پرانیزي چې په وسلو سمبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسي وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي لمځکي هوا ته د توغندوی سیستم S-400 له روسیې څخه وپیری. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې لمخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي، هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یو نوی لایحه د امریکا ولسمشر تواک ورکوي چې یو شمیر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو تیر سي.
خبری مجله اوري. امریکایي او پاکستانی چارواکو د اړیکو د پراخولو په برخه کې خوشبيني څرګنده کړې ده. مخکې مو د هندوستان په اړه د امریکایي چارواکو د غلطه د سفر ریپورت واورید. تر دې مخکې امریکایي چارواکي پاکستان ته تللی وو، په ځانګړې توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هلته د پاکستان له نوي صدر اعظم سره کتلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په بل ریپورت کې تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه ویل چې د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله من دی. پومپیو دا خبره ورسته له هغه کړي چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل، زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط اماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي، ډیر څه ته اړتیا ده. دوویل، موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته سي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامی مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کېږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل، له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سولیز ډول د پایتکی اشودلو هڅه کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سولیز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکای چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړي چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندې ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نور نظامی ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړي چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لار نشته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای سي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور.